کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم استریم شه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په سر کې څو مهم خبرونه نن د ثور غویي اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده د طالبانو حکومت په دې مناسبت نن یوه غونډه نیولې ده په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت مشرانو د مجاهدینو په سختیو کړاوونو باندې خبرې وکړې او دای د افغانستان د خلکو د بریا ورځ ولمانځله خو د ثور د اتمې د لمانځغونډې مخالفین بیا په دې فکر نه دي او وایي چې له هغه راهیسې د افغانستان د ناخوالو بدبختیو ورځ راشروع شوې او تر اوسه پورې افغانان په لانجو بوخت دي. پخوانیو مجاهدینو بیا د دې ورځې په مناسبت د طالبانو له حکومت غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نه کړي. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکوپتر ورکړل د نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ د شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغې ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالاتونو د دغې پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه یې خپل سري پریکړه بللې او ویلي دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو برون اکسپورت کمپنۍ په 2018 کال کې د امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګان سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسي ساخت دغو هلیکوپټرو په ګډون د روسیې یا د پخواني شوروي د وخت تولید شوي د هرې وسلې په نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف وایي هیواد به سختې اونۍ په مخ کې ولري او خبرداری ورکړی چې د روسیې د پراخ یرغل په ترڅ کې به د دغه هیواد په ختیځ کې ډېرې ورانۍ او ځاني زیانونه رامنځته شي. نوموړي د جرمني په رامشټاین امریکایي پوځي اډه کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو د چارواکو غونډې ته چې پرون یې دوهمه ورځ وه په اشارې وویل دا غونډه د یو داسې رښتینی ائتلاف څرګندونه کوي چې هدف یې یوازې د کرملین مسؤول پیژندل نه دي، بلکې هدف یې د روسیې د ظلمونو مخنیوی دی تر څو دا مسله یقیني شي چې متمدنه نړۍ دغه جګړه ګټلی شي. آزادی رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شئ تفصیل د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. راځو د پروګرام معرفي ته. نن د ثور یا غویي اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو په د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده. د دغې ورځې په مناسبت باندې ځینو پخوانیو مجاهدینو له طالبانو غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه ورکړي.
خوانی مجاهدین هیڅوک دسترګې نه نشي اچولی او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو په هغې کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام منفی وایي ګاونډیان دې متقابل درناوی حفظ کړي.
از همسایه های خود هم ممی توقع را داریم که شما هم احترام متقابل را باید نگاه بکنید.
دا وروسته له هغه چې له ایران سره په پوله کې ځینې لانجې رامنځته شوي او ایراني ځواکونو زغروال ګاډي پولې ته راوستې دي. اخوا پاکستان هم څو ورځې مخکې د افغانستان خاوره بمبار کړې وه. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې پاتې شئ، نور مطالب هم درته لرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږیست. رازو اولی موضوع ته. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن په کابل کې د مجاهدینو د بریا د لمانځغونډې پر مهال په یو لړ سیاسي او وروستیو تازه تحولاتو باندې خبرې کړې دي. حنفي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې متقابل درناوی حفظ کړي. هغه همدارنګه له هغو افغانانو چې په بهر کې دي غوښتي چې بیرته د هیواد ته راستانه شي او د ده په خبره چې افغانستان امن دی. دا چې د مجاهدینو د بریا په مناسبت په کابل کې د غلوې غونډې کې نور څه روان دي او کومې موضوعګانې یاد شوې دي، زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
بلې ستنځي صاحب غونډه لا هم جریان لري. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالسلام حنفي د غونډې ته په وینا کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باندې غږ وکړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او دغه شان ډاډ ورکړي چې اوس مهال د افغانستان نه یو ګاونډي هیواد ته هم هیڅ ډول خطر نه پیښ دی او نه به پیښ شي. وی ویل چې ګاونډي هیوادونه باید متقابل احترام وکړي د افغانستان حکومت ته، او دوی هم د بل کوم هیواد ګاونډي هیواد په کورنۍ چارو کې لاسوهنې نه کوي او د لاسوهنې مخالف دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایران په پوله کې د طالب ځواکونو او ایراني ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی، رپورټونه ورکړل شوي دي، او ایراني رسنۍ ویلي دي چې طالب ځواکونو د ایران په خاوره کې د کوم سړک د تیرولو هڅه کوله، او اوس مهال وایي چې آن د ایران زغروال ګاډي هم دغه پولی ته را رسیدلی دي. د دې نه وړاندې پاکستان جیټ الوتکو د خوست په ولایت کې او دغه شان په کونړ کې هوایي حملې کړې وې چې لامل یې لسګونه هغه وزیرستاني کډوالو ته مرجوب لاوختي و چې د تیر حکومت پر مهال باندې د جنگ جګړو لامل دي خواته کډوال شوي وو. څو ورځې وړاندې په یو غونډه کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ویلي وو چې د پاکستان حملې دا ځل د ملي د افغانستان د ملي منافع لپاره تریتيري کې خپل ځل پاکستاني غږ وکړي چې دغه سي کوم کار باید ونه کړي. ښاغلی سلام حنفي دغه شان په خپلو خبرو کې له افغانانو وغوښتل، افغانان چې د تیر حکومت کارکوونکي او دغه شان نور افغانان چې له هیواده وتلي دي په دوی غږ وکړي چې بیرته هیواد ته راستانه شي او د افغانستان په جوړولو کې برخه واخلي. خو دا په داسې حال کې دا ستانکزی صاحب چې همدا اوس هم زیات شمېر افغانان له افغانستانه په تیښته دي، هڅه کوي چې له افغانستان نه ووځي، بیکاري دغه شان نامني او ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي فکر کوي چې دلته سر ته خطر دی، دوی له افغانستانه د وتلو په هڅه کې دي او هڅه کوي چې له افغانستان نه ووځي. که څه هم طالبانو وړاندې ویلي وو چې یو کمیسیون یې جوړ کړی او دا کمیسیون به له هغه افغانانو سره خبرې کوي چې هغوی په بهر کې دي، خو تر اوسه پورې د دغه کمیسیون چې چا چا سره یې اړیکې نیولي دي او چا ته اعتناد ورکړی چې لږ تر لږ افغانستان ته بیرته راستانه شي، تر دې دمه یې په اړه باندې څه نه دي ویل شوي.
ډیره مننه کوم. او امردل چې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې متقابل درناوی حفظ کړي، همدارنګه په افغانانو باندې چې بهر کې دی غږ کړی چې هیواد خوندي دی په خبره او بیرته دی هیواد ته راستانه شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
په افغانستان کې د پخواني مجاهدینو بریات درسیدو څخه نن ډیر ښکاله پوره شول. دغه مجاهدین اوس څغواړي د طالبانو په حکومت کې ونډه د دوی یو مهمه او اساسي غوښتنه ده، خو طالبان په جواب کې څه لري؟ جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
پر طالبانو د یو شمیر پخوانیو مجاهدینو نیوکه او د ټولګډونه حکومت غوښتل. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مرسیال محمد ناطقي وای
دوی نشي کولای په دې ډول حکومت وکړي، حل لار هماغه سیاسي خبرې دي، یو سیاسي هوکړه ده د اصولو پر بنسټ او بیا د یو ټولګډونی ادارې جوړول.
نن د سور اتم نیټه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د بریا له دیرشمی کلیزې سره برابر ده. د افغان مجاهدینو بیلابیل جهادي تنظیمونه په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل او د شوروي پلو حکومتونو پر وړاندې تر 14 کلن جهاد وروسته د 1991 مریز کال د سور په اتمه د وخت د جمهور رئیس نجیب الله حکومت نسکور او واک ته ورسیدل. خو وخت ته رسیدو څو وخت وروسته په خپل منځي جګړو اخته شول چې د راپورونو پر بنسټ په لسګونه زره کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول او په میلیونونه نور هم کډوالۍ ته اړ شول. او دا وضعیت د دې لامل شو چې په 1915 لمریز کال کې د میزان په شپږمه طالبان واک ته ورسیږي. هغه مهال د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې هم د مجاهدینو مطرح څیرې نه وې شاملې، او اوس هم د مجاهدینو یو شمېر پیژندل شوي څیرې وایي چې د طالبانو په حکومت کې ځای نه د ورکړل شوی. د دې ډلې د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وای دا موقت حکومت دی، او چې کله ټولګډونه حکومت جوړیږي باید هغه مجاهدین چې لاسونه د خلکو په وینو نوي سره پا پکې شامل شي.
په یقین سره چې خواني مجاهدین هیڅوک د سترګې نه نشي اچولای او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو پاره کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلومی او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی.
د طالبان حکومت د غویا ثور اتمه د رخصتۍ ورځ اعلان کړي. خو ویان د زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل
د جهاد بریا او د ثور اتم کامیابی د ټول افغانانو مشترکه ده او د ویډلې د جنانه د ټول افغانانو په جهاد کې برخه اخیستو قربانۍ ورکړي او لوی امپراتوري د شوروي اتحاد ماته ورکړي د ټولو ګډه مشترک افتخار ده موږ افتخار پکو.
خو ښاغلی مجاهد په دې اړه چې طالبان به ټول ګډونه حکومت جوړ او پخوانیو مجاهدینو ته به هم پکې برخه ورکړي کنه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نکړه. مخکې بیا طالب چارواکو ویلي و چې اوسنۍ حکومت ټول ګډونه دي او په دې اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور دا هم ویلي و چې نړیوالو د 15 سنو نوملړ دوی ته سپارلې چې پکې د محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، باتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي چې په حکومت کې ځای ور. په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړیدل نه یوازې د پخوانیو مجاهدینو او سیاسيونو غوښتنه ده، بلکې نړیوال هم دا شان یو حکومت غواړي او دای د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط دی. ازادي
رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوی
او 1000 1080 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د راپورونو په اساس د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې په افغانستان کې پوستي خدمات له ډیرو خنډونو او ستونزو سره مخ دي. هغه کسان چې د پوست له لارې افغانستان څخه بهر یا هم له بهر څخه افغانستان ته اسناد او نور توکي لیږلي شکایت کوي چې دغه مواد په وخت نه رسیږي او د ډیر وخت لپاره ځنډیږي. د پوست اداره هم مني چې د پوست لیګلو په برخه کې ستونزې شته خو وایي دوی د حل کولو لپاره کار کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د نورو خدماتو ترڅنګ پوستي خدماتونه هم ټکنی شول چې په دې لړ کې ځینو خصوصي پوستي شرکتونو خپل فعالیتونه ودرول. ځینو هغو کسانو چې په دې ورستیو کې د پوست له لارې اسناد او توکي لیګلې دي ازادي رادیو ته وویل چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي چې له دې عمله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکي زین الله شګیوال چې شاوخوا څلوي خورځې مخکې ځینې اسناد فرانسې ته لیږلي وایي تر اوسه یې درک نشته چې چیرته دي. دی وایي هلته یې خپلوان اسنادو ته په تمه دي خو کله هم چې په ننګرهار کې د افغان پوست له څانګې سره اړیکه نیسي هغوی ورته وایي چې صبر دې وکړي وبرسیږي.
د ننګرهار دولتي پوستخانې د لارې مو لیږلي ما چټک پوست کې ورکړل ویل چې وو ورځې زیات دیار لسر دی کو دیار لسم اورد چدا د اخیری اورد یعنی په دی اورد اتمن رسیږي. ماننه چدا دا تقریبا سلویخ د سلویخ اورد کیږي اوسه پوری معلومات نشته چدا تذکری چیرته دي.
د ستونزې یو اړخې زنه ده هغوی هم افغانستان ته د پوسټ لاري په اسانۍ څلګلای نشي چې په بهر کې دي. په جرمنی کې مشت افغان لیکوال لمګل سحر وایي غواړي او سند افغانستان ته ولېږي خو لډې روح څو ورسته هم بریالي شوی نه دی چې دا کار وکړي.
زه تقریبا ومیاشت کیږي چې مهم سند دا یو پانه ده وان دا ولېګم نه لګل کیږي. افغانستان لکه څوک چې
مخکې په کابل کې د چټک لیک پوستي شرکت ډی ایچ ایل فعالیت درلود چې له افغانستان نورو هیوادونو او له هاخوا بیا افغانستان ته د اسنادو د لیک درالیک په برخه کې د خلکو ستونزې تر ډیره هواري کړې وې خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره یې فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی چې غوښتلې څو کتابونه ایران ته ولېږي وایي کله چې د افغان پوست ادارې ته ورغی د کتابونو د لیک بیه یې دومره لوړه ورته وویله چې د کتابونو تر بیې څو چندل وړه وا.
نو دوی چې کوم حساب حکومت ویل چې دا په شپږ ډیر زر افغانۍ باندې تاسو ته انتقال کیږي. نو ویل چې دا خوشپک ډیر زر افغانۍ تقریبا دا کتابونه چې حساب کوم شپږ ډیر زر ټول نه دي. دا تر زوی مجله جلال آباد نه هم بهر ته سلیګل اولم تفوس کړ ته هم تقریبا شپږ ډیر زر افغانۍ تر اخستی. مونږ د مسولینو نه د لوړپور شاوکو نه هله لرو چې دا قیمتونه راټیټ کړي.
خو د افغان پوست ادارې مسولان وایي چې د پوست باید وینه بلکې د پوست نړیواله ټولنه ټاکي.
په کندهار کې د روژې له راتګ سره د بیلابیلو لوبو سیالۍ پیل شوې او هره ورځ ورته زرګونه ځوانان د نندارې لپاره ورځي. خو دا سیالۍ تر ډېره د لوبغاړو په شخصي لګښت ترسره کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د روژې میاشتې له پیل راهیسې د کندهار ښار په عینو مینې ښارګوټي کې د شپنیو لوبو سیالۍ پیل سوي چې تر روژې مات وروسته د کندهار د ښار او ولسوالیو ځوانان تر پیشنمې پورې د لوبو نندارې کوي. فضل احمد او مختار احمد چې د دغه لوبو نندارې ته راغلي وایي د روژې پر مهال د لوبو میدانونه د وخت د خوشحاله تیرولو لپاره تر ټولو ښه موقع ده.
الحمدلله موږ دلته راځو دا فوټبال ګراوند ته، دلته میچونه ګورو او خپل ساتیری کوو. شش ځوانان راځي او دلته لوبې کوي د خپل ساتیری دپاره. بس روژه مات وسو، الحمدلله تراوی وکو، بیا موږ راځو دلته دا میچونه ګورو تر دوو بجو پورې. نو در دغه نشو تماشو در دغه خونو دغه ورزش ډیر شد.
کله روژه مات وکړو تراوی وکړو لمونځ وکړو تراوی وکړو بیا نو د ټیم پاسې دپاره راځو. عینومین ته دلته د قریشي اکاډمي کرکټ کلب ته راځو. معنا دلته د ځوانان کرکټ کوي، موږ دلته مینهوال یو، دلته کښېنو ته دوی تشویق کوو.
د دې لوبو یو تنظیمونکی اجی محمد طاهر طاهری وایي د دې سیالیو اصلي موخه د ځوانانو د سالمې بوختیا لپاره زمینه برابرول او د نشي توکو مخنیوی دی.
ځوانان راځي په زورګونو نندارچان دلې راځي. موږ درې ټورنمنټ په لاره چول دي چې تقریبا اویا ټیمو برخه پکښې اخیستې ده. نو هره شپه پنځه پنځه لوبې ترسره کېږي. ځوانان مینهوال او دلې امنیتي کسان راځي د لوبو څخه خوند اخلي.
په کندهار کې د روژې پر مهال دغه ډول سیالي د لوبغاړو په شخصي لګښت جوړیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ته غوږ شئ.
په کابل کې د سوداګرو خزو نندارتون پرانیستل شو. د افغان خزو د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشرې رویا حافظي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې اویا سوداګرو خزو ګډون کړی دی. د غلې حافظي په خبره دا نندارتون راځئ له موږ توکي وپېرئ په نوم په کابل کې په آریا ښارګوټي کې جوړ شوی دی. نوموړی وویل دغه نندارتون د پنځو ورځو لپاره د سهار له لسو د ماښام تر اوو بجو پورې د مینهوالو پر مخ پرانیستی دی. د سوداګرو خزو دا نندارتون په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې په افغانستان کې طالبانو په واکمنېدو سره ډېری دوی خپل سوداګري فعالیتونه بند کړي او یا هم له هېواده بهر تللي دي. په کابل کې په څلور سوه بې وزله کورنیو خوراکي توکي ویشل کېږي. د مهر تعاون په نوم د مرستندویه بنسټ مشر مولانا ظهیر ازادي راډیو ته وویل چې دا مرسته به په بې وزله او بې سرپرسته کورنیو او دغه شان معلولینو وویشل شي. د نوموړي خبره دا مرسته د سوداګرو په همکارۍ ترسره کېږي چې څلور قلمه مواد وړي وریجې لوبیا او بوره پکې شامله ده. دا مرسته له یو شمېر بې وزلو کورنیو نوی سره په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هېواد له اقتصادي ناورین سره مخ او د بیروزګارۍ کچه هم پکې پراخه شوې ده. مخکې تر دې هم یو شمېر هېوادونو بهرنیو او کورنیو مرستندویو ادارو او سازمانونو ورته مرستې له افغان بېوزله کورنیو سره کړي، خو ډېری لا هم وایي چې اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې. او نن د کابل د صرافۍ په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې دا شان بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اتیا افغانۍ او پنځوس پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ او اته څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو لس افغانۍ او اتلس پوله، یو سودي ریال دوه ویشت افغانۍ او نهه څلوېښت پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او شپږ دېرش پوله او زر پاکستانۍ کلدارې څلور سوه درې افغانۍ.
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه غرمنی خبری پروګرام ته مو غوږ نیولی دی. کولی شئ د ازادي رادیو دا پروګرام او د ازادي رادیو ټول نور پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې واورئ. د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ د انټرنیټ له لارې، همدارنګه که په افغانستان کې نو دولس شپږ نیم منځنۍ صفه باندې زموږ غږ په صفه توګه په ټولو لوی ښارونو کې اوریدلی شئ. اوس مایک اجمل اند سپارم څو ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
له خبرونو ور اخوا
دا خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. له نن نه دیرش کاله مخکې په دې ورځ د مجاهدینو حکومت په کابل کې واک ترلاسه کړ. دا حکومت بیا د طالبانو له لوري سقوط شو، خو اوس د همدې ورځې په ویاړ طالبانو د غوایه اتمه عمومي رخصتي اعلان کړي. د سور پاتما څنګه مجاهدین وتوانیدل چې په کابل کې د ډاکټر نجیب الله حکومت له صحنې لری کړی او واک تر لاسه کړی. جزئیات له احمد شیبر اور.
په افغانستان کې د سور پاتما مجاهدین کابل ته ننوتل او په اسلام آباد کې د مجاهدینو د مشانو ترمنده شوی موافقه لمخې سبقت الله مجددي د دوو میاشتو په مخه د اسلامي دولت لومړی ولسمشر شو. مجاهدین په داس وخت کې پر کابل واکمنان شول چې ملګرو ملتو د افغانستان د سولې پلان جوړ کړی و څو واک په سوله ییز ډول په کابل کې نوي حکومت ته انتقال شي. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي بینن سیوان په جنوا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شوروي اتحاد او د امریکا د متحد ایالاتونو د استازیو په نظارت د سولې تړون لاسلیک کړ، خو دا سوله ونه شوه او مجاهدینو کابل ونیو. د ملګرو ملتو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت ولې ونه توانېده چې د مجاهدینو مخه ونیسي؟ یو شمیر کتونکو په دې باور دي چې د 1978 کال د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په کابل کې د دوی ملاتړی حکومت کمزورې شو. له دې ډلې یو هم پخوانی پوځي چارواکی جنرال دولت وزیری دی. دا ازادي راډیو ته وویل چې د روسانو تر وتلو وروسته د افغانستان له حکومت سره مرستې کمې شوې او د ډاکټر نجیب د حکومت په وروستیو کې د خوست او روزګان ګارنیزونونه د اکمالاتو د کمبود له امله سقوط شول. شاغلی وزیر زیاتوي چې د 1979 کال په دسمبر کې د دفاع وزیر جنرال تنی کودتا دا حکومت نور هم لپ شو غورځاوه، خو د په باور د نجیب الله حکومت لا هم دومره پیاوړی و چې د ملګرو ملتو له طرحې دفاع وکړي. خو هغه وخت ستنې پړنګېدو شوې چې د دفاع وزارت د مرستیال جنرال نبی عظیمي په ګډون د ببرک کارمل پلویان له مجاهدینو سره ملګری شول.
نبی عظیمي او دا نور د ډاله چې ورسره و دا ټول سره یو ځای شو. د دې پر څنګ کې دوستم چې د ډاکټر نجیب الله ډیر ملاتړ و د توتیل مخې د مچا مسعود سره یو اتحاد رامنځته کړ. وکیل چې د بهرنیو چارو وزیر و هغه لاړو په جبل سراج کې د مچا مسعود سره غونډې وکړلې. درې ځل هلته لاړو جبل سراج ته، د دوستم د سید منصور نادری د محقق او خلیلی او د مچا مسعود ترمنځ غونډې وشوې. د دوی په منځ کې اتحاد وشو.
بل لور ته اسلام آباد د بینن سیوان په مشرۍ د ملګرو ملتو تړون تجمن و، نو څرنګه هغه لوری ونه توانېده چې د ملګرو ملتو د سولې موافقه وژغوري؟ سیاستوال سید اسحاق ګیلانی وای چې دی له بینن سیوان سره له نږدې همکار و.
زه او زما یو څه ملګري مونږ بینن سیوان سره کار کاوه، چې حتی د کابل رژیم سره د ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرت و نشي ما قبل انتقال دی. ما قبل انتقال په دې معنی و چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د قدرت پاتې شي، بعد له هغې نه استعفا وکړي او د نجیب الله نه لاندې چې څونه خلک دي دا ټول بې طرفو خلکو ته ورکړل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو دپاره قابل قبول وي.
ښاغلی ګیلانی زیاتوي چې هغه وخت لویدیځ افغانان یوازې پرېښودل، نو د سیمې هیوادو یو ناسم پلان طرحه کړ چې نتیجه یې دا شوه چې په کابل کې کورنۍ جګړو ته لار هواره شي. د ملګرو ملتو په وینا د مجاهدینو د خپل منځي جګړو پر مهال په کابل کې پولیسکونو سره ملکیان ووشل شول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 1080 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په هم ملالی بشیر ته غوښ شو او تریوا بوروچی نړیوال رسنی د افغانستان په اړه سوای.
نیوز ویک مجلې په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا را څرګندېدو وروسته په پاکستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د مجلې په وینا بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچانو د ازادۍ پوځ په پاکستان کې د چین د حضور پر وړاندې د جګړې اعلان کړی دی. د سې شنبه په ورځ د مې په 26مه نیټه په کراچۍ ښار کې په یوه انسټیټیوټ کې په ځانمرګ برید کې د درو چینایي اتباعو په ګډون څلور کسان ووژل شول. برید یوې ښځینه ځانمرګې بریدګری کړی و. نیوز ویک لیکلی طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستان به پر هیڅ هیواد حملې نه کیږي. پاکستان له هغو درو هیوادونو یو و چې په لومړي ځل یې په افغانستان کې د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژانده، خو دا ځل یې د طالبانو په مشري حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په مقاله کې راغلی چې اسلام آباد له یوې خوا له امریکا سره د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې همکاري کړې او له بلې خوا یې له طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې. لیکوال زیاتوي نه یوازې بلوڅ ازادي غوښتونکي بلکې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان حکومت ته لوی تهدید دی. ویل کیږي چې دا تحریک په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره اړیکې لري. د طالبانو د حکومت او اسلام آباد ترمنځ وروسته له هغه کړکېچ رامنځته سو چې د پاکستان پوځ په خوست او کونړ ولایتونو کې د اوري په 28مه نیټه هوایي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې شاوخوا 40 کسان وژل شول. د نیوز ویک تر راپور لمخې داسې ښکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو نوې جبهه پرانستل کیږي. ډیپلوماټ خبرونې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د محدودیتو په اړه د یو امریکایي کمیسیون راپور ته کتلي دي. د مقالې په پیل کې لولو چې له 2001 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا کمیسیون د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی چې افغانستان دې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. د دې کمیسیون په راپور کې یادونه شوې چې د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط او د بشري حقوقو عمومي وضعیت په 2021 کال کې د پام وړ خراب شوی دی. ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږو مترو اوریدلای شئ.
ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته د واتس اپ لارې او همدارنګه زموږ د پیغام ثبتونکي ټلیفوني شمیرې لارې را رسیدلې دي. له دې پیغامونو څو راخلو.
زموږ د خوست د مسؤولو چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې الحمدلله په خوست کې امنیت د نورو ولایتونو په پرتله باندې ډیر ښه دی، ځکه چې د خوست خلک خپل غیرتي خلک دي، داسې فعالیتونه دوی نه کوي چې هغه دي د خوست والو د خپل وطن په توان باندې وي. نو موږ د امنیتي مسؤلینو نه غوښتنه کوو چې امنیت ته دوی نورم توجه وکړي، نورم اقدام وکړي چې تر څو هیوادوال وکولی شي په آرامه فضا کې په آرام دسترخوان باندې خپل ژوند وکي، خپل روژه ماته وکي، خپل اخترېز شپې ورځې په آرام کې تیرې کړي، تر څو دلته خلک د غم په ټغر باندې کېنه نه ول شي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته زده پیغام پریږدم چې زموږ د باغران په ولسوالۍ کې د ټلیفوني خدمت نشته. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته خدي راوي او موږ سړکان ډېر خراب دي، چې موږ سړکان راته جوړ شي ډېر به شي. السلام علیکم.
بابر زه یادګار یم د لغمان ولایت څخه د صرف پیغام پریږدم چې د طالبانو څخه په ډېر درناوي هیله کوم چې دا کوم کومک هغه کې دی غریبانو لپاره. دلته ټول هغه خلک دا کومک اخلي چې په حقیقي دولت کې موږ خلکو هغه سل خانان او په دې دولت کې مسامغه اخلي. ټول واسطه واضح دی، که څوک طالب وراره دی، کاکا زوی دی هغه ته ورکول کېږي، خاله زوی دی، ماما زوی دی، رشته دار دی هغه ته ورکول کېږي، او د غریبانو حق د پښو لاندې پیمال دی. نو د طالبانو څخه هیله کوم چې د دغه کار مخنیوی دې وکړي او غریبانو ته د خپل حق ورکړي.
زمونږ هغه پیغام د ثور په باره کې وو چې دا د افغانستان لپاره د بربادۍ یو اساس کېښودلی شو، او هغه اجنټان چې دلته تربیه شوي وو هغې نه افغانستان ته خدمت وکولی شو. نه زه غټ وم، زه په څلورم سمن کې وم، او د هورا نارې ډېرې وهلې، او یو نظام یې له منځه یوړو، یو اردو یې له منځه یوړه، او اوس مونږ ټول افغانان دا چیغې وهو چې نواز شریف داسې وکړه. مونږ خپله په ځان کړي دی ټول سره یو شولو، دا نظام یې په خپله خراب کړو. د همغه وخت نه چې د افغانستان حالات خراب دي، دو څلویښت کاله کېږي تر اوسه جوړیږي نه، نو الله دې باقي خیر کړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 24 11 24 201.
په دې خبري مجله کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي راډیو خپرونو ته دوام ورکوي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورځو لنډو خبرونو ته. نن د ساور غوی اتمه په افغانستان کې د پخوانی مجاهدینو د واکمنیدو دیرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت نن یوه غونډه نیولې ده. اخوا پخوانی مجاهدینو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نه کړي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وایي گاونډي هیوادونه باید متقابل درناوی خوندي وساتي. حنفی نن په کابل کې یوې غونډې ته دا خبره داسې وخت وکړه چې د وروستیو راپورونو په اساس ایرانی ځواکونو خپل زغراوال ګاډي د افغانستان پولیس سره نږدې درولې دي. دا وروسته له هغه چې په هرات کې یوه سرحدي لانجه رامنځته شوه. د روسیې د پوځي تخنیکي همکارۍ فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هیلیکوپټرو ورکړل. نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوې قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. او د توریزم نړیوال سازمان پر اوکراین د یرغل په خاطر د روسیې غړیتوب وزنده و. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم نور بسته پروګرام د ملالۍ بشیر په قربتوب مهیروي.
نور بس دی. لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور بس دی. لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور بس دی. لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
نور بس دی. خبرونه اوري.
نور بس دی. لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور بس دی. لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د هیومن رائټس واچ د شوزو د برخې مشر هیدر بار ویلي چې طالبان د انجونو د شونځو لپرانستلو سره لیوالتیا نه لري، ځکه د هغې په خبره د طالبانو د بیا پرانست د طالبانو لخوا د شونځو د بیا پرانستلو کومه نقشه نه لیدل کیږي. آیا همدا واقعیت دی؟ پر دې موضوع به نن په نور بستې پروګرام کې خبرې کوو. زموږ میلمنې د پخواني ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري او د زده کړو د حقونو فعاله غلې قمر نیازی دی. د وری حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو، لشپژم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته لاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول جنې پرېږدي چې بیرته شونځي ته لاړ شي. طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یوه طرحه نه ده بشپړه شوې. د خپلې خپرونې لومړۍ میلمنې ته به شرغلاست وایو، میرمن ملالۍ شنوار له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ډېره زیاته مننه شنوار صاحب چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه نیکې هیلې میرمن بشیر تاسو ته او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته زما نیکې هیلې او تمنیات وړاندې کوم.
مننه اغلی شنواری، تاسو واوریدل چې د هیومن رائټس واچ ادارې ویلي دي چې طالبان داسې ښکاري چې د نجونو ښوونځیو پرانستلو ته لیوالتیا نه لري، ځکه دوی داسې نښې نه دي ښودلي چې له دې څخه څرګنده سي چې دوی جدي دي او غواړي چې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیزي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
یوازې د ښوونځیو بندېده نه دي، دلته ټولې ښځې چې په دفاترو کې کار کړی د دولت په دفتر کې په هیڅ دفتر کې د ښځو په وړاندې هغه دروازې نه دي پرانیستل شوي. یوازې ښوونکي دي او هغه ښوونکي هم یو څه دغه شوي دي، سره هغه د دندو نه لاس په سر شوي، ځکه دي چې ځینې که د هلکانو په ښوونځیو کې دوی درسونه ورکول هغه اوس د دې سره نوښته غونډې پاتې دي. دا هغه یوه ستونزه ده چې په عمومي توګه د ښځو په وړاندې لا شته. د ښوونځي نه پرانیستل او د لوري نه ورکول ښځو ته دا ټول د اندېښنې وړ دي. او زه فکر کړم چې میرمن بشید یو شه چې موږ باید په هغې باندې زه د وړاندې د دې نه چې حتی د سولې خبرې روانې وي زورته اندېښمنه وم. هغه دا و چې ما ویل د ښځو د حقونو نه یوه سیاسي وسیله جوړه نه شي د هر لوري دپاره، که هغه د پخواني دولت خلک دي او که هغه د طالبانو لوری دی. باید د دې نه یو سیاسي وسیله جوړه نه شي چې یو لوری وایي چې د ښځو حقونه ورکوو، ګوندې موږ د دې حق لرو چې دلته واکمن پاتې شو، او بل لوری وایي چې والله زه خو ډېر مسلمان یم او باید زه خو دروازې د ښوونځي د دې دپاره بندوم چې زه د اسلامي حقونو طرفدار یم. نو زه فکر کړم چې دا ټول اقتصاد په دې کې نه ده چې موږ فکر وکړو چې طالب لیوالتیا لري یا نه لري، یا د انګېزې څه ده. انګېزې صرف صرف یو د طالبانو د دولت د رسمي پیژندلو دپاره د فشار دی یوه وسیله، زه ګڼم چې دوی نه غواړي په اسانۍ سره دغه د فشار وسیله د لاسه ورکړه. نن خو دوی د رسمیت پیژندلو په کیسه کې دا حقوق برمته کړي دي د ښځو، سبا به بیا بل یو خبرې هغه به بیا فکر کوي چې دا په دړۍ کې یو څو هېوادونو په رسمیت وپېژنده، اما ستونزه به بیا یو بله قصه را منځته شوي. بیا به دوی د ښځو په وړاندې دا دروازې تړلي، بیا به وایي چې تر هغې نه خلاصوو چې موږ ته نړیوال هغه دا کار ونه کوي یا هغه کار ونه کوي. یعنی زه فکر کړم چې اندېښنه د دې لوري نه په کار ده چې زه باوري یم چې خپله طالب هم پوهېږي چې دوی دا کار چې کاندي د تعلیم د دروازو بندول د انسان په لو په مخ باندې هغه ښه دی که نر هغه غیر اسلامي کار دی. دوی په دې ښه متیقن دي، ځکه که قرآن یې لوستی نو فکر کړم چې د دې مخالفت کړه د یو غیر شرعي کار دی. اما دوی اوس دا کار د سیاست دپاره کاندي او د خپلو سیاسي موخو او ګټو دپاره دا حقونه برمته کړي.
مننه اغلی شنواری، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی قمر نیازی هم د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوې ده. مننه نیازی صاحب چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو ته او تاسو د رادیو د لارې څخه د افغانستان بغیرت ولس سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. مننه ژوندی اوسئ، خدمت کې یو.
سلامت اوسئ. نیازی صاحب، تاسو واورېدل چې میرمن شینواری په دې نظر ده چې طالبانو د نجونو او د ښځو حقونه او د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع سیاسي کړې ده، او په دې توګه غواړي چې له نړیوالو څخه امتیازات ترلاسه کړي، یعنی د خپل مشروعیت په برخه کې یا د دوی په رسمیت پیژندلو په برخه کې. د هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مشر بیا ویلي دي چې طالبان د نجونو د ښوونځیو پرانیستلو ته هیڅ لیوالتیا نه لري، ځکه چې دوی هیڅ داسې نښه نه ده ښودلې چې دوی د جدي وګڼل سي چې بیرته به ښوونځي پرانیزي تر شپږم ټولګي پورته. تاسو څه فکر کوئ چې آیا هیدر بار سمه خبره کړې ده که طالبان ودې ته جدي دي او هم پر یوه طرحه باندې، لکه دوی چې ویلي دي چې دوی پر یوه طرحه باندې کار کوي، او هغه طرحه به بشپړ سي او بیا به ښوونځي پرانیستل سي؟
ساسو د پښتنې په جواب کې باید وایم چې واقعا د اندېښنې وړ ده خبره، چې باید تشویش ورته وسی، او تشویشونه سته. همدا اوس ټول معلمین په تشویش کې دي، شاګردان ټول په تشویش کې دي چې دا به څنګه سي، کوم تصمیم به موږ ته ونیول سي، چې اصلا طالبان د ځان څخه کوم زرغون څراغ نه ده ښودلی. په دې موږ ټول سل په سله باوري یو که دوی عادي حقل یو برنامه یې درلودله چې دوی وایي چې موږ برنامه ورته لرو، نو تر دا اوسه پورې د جمهوریت په وخت کې به موږ ته داسې ویل کېدله چې د کابل څخه چې موږ کتابونه انتقال کړو په لاره کې طالبان سوځي.
بله، بخښنه دی ستاسې په مایک کې کومه ستونزه ښکاري، ستاسې اواز کې داسې اوس بیخي سم سو. بله، زه فکر کوم چې د مایک ستونزه وه. مهرباني.
سمه ده، زه به برته ستاسې د پوښتنې ځواب د شروع څخه درکړم. ستاسې د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دا جوته ده چې طالبان اصلا کوم برنامه نه لري. که حداقل دوی یو برنامه درلودله یا زرغون څراغ یې ښودلی وای، په دې عقله چې د نجونو د تعلیم او تحصیل په هکله دوی کوم پلان درلودله، کوم هدف یې درلودله، دوی تر دا اوسه پورې حداقل کتابونه خو به یې را انتقال کړی وای. اته میاشتې نن باکیږي چې دوی راغلي دي، اقتدار ته رسیدلي دي. دوی په دا اته میاشت کې کتابونه نه دي انتقال کړي. موږ دا اوس د اول دوام دریم صنف کتابونه اصلا نه لرو شاګردانو ته، فقط په الف بای خطاباسو. دوی د حواله هم د جمهوریت په وخت کې هم زموږ مکاتب جداګانه و، د انجونو د هلکانو د موږ هیڅ نارینه استاد نه درلودله. په هر مکتب کې معلم صاحبان ټول ښځینه وو، یونیفورم او ایجاب شرعي ایجاب وو. ولې دوی نه قدر به ځای خبرې کوي د دې لپاره؟ او که دوی داسې یو پلان درلودله چې دوی د لوړو زده کړو دپاره، د نجونو د لوړ تحصیل دپاره کوم برنامه ولري، کوم طرحه ولري، کوم پلان ولري، نو کتابونه دې را انتقال کړي. په جمهوریت کې چې به موږ هر کله د کتاب غوښتنه وکړل، راته وبه ویل چې انتقالات مشکل ده، په تیاره کې نه انتقالیږي، په قطار کې که په موټرانو کې راوړو طالبان په لارې کې سوځي. اوس خو ستا خپل حکومت دی، اوس خو هغه وخت تاسو سوځول، اوس خو نه سوځي، اوس انتقال کې کتاب ولې نه راوړي شاګردانو ته کتاب؟ نو دوی اصلا د تعلیم په برخه کې هیڅ لیوالتیا نه لري. زه شینواری صاحب سره متعقد یم چې رښتیا هم دوی کېدای سي چې د دې څخه کوم سیاسي دغه واخلي ګټه پورته کړي. یعنی اصلا موږ بیخي ناامیده سوي یو، معلم صاحبان هم شاګردان هم بیخي ناامیده یو. ماشات سید ورکی معلمینو ته داسې نه ده چې ماش قطع کړی پر معلم باندې، مګر هغه کم فیصدي ماش ورته ورکول کیږي. کورونه د ټول معلم صاحبانو څخه واخیستل، د دې لپاره که دوی فکر ورته وکړي، ته د یو معلم صاحب څخه دا د دولتي کور واخیستله، دغه دولتي کور معلم صاحب د خپل د دولت څخه چې معاش اخیستل، برته د دولت د کور کرایه ورکول، ته راویسته د خپل یو بیکاره مجاهد دی په دې کور کې کښېنول، د کور کرایه څوک ورکوي؟ خو دغه برته د کورونو کرایه برته دولت ته عاید کېدله. دوی اصلا داسې فکر نه کوم چې داسې یو لرلید ولري د آینده دپاره.
مننه نیازی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو د نیازی صاحب خبرې واورېدې اغلی شینواری. زه به بله پوښتنه د بشري حقونو د څار د یو بل راپور په تړاو باندې ستاسو څخه وکم. د بشري حقونو د څار ډلې په یوه تازه راپور کې ویلي دي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړی دی چې که د کالو په اړه سخت مقررات رعایت نه کړي، د دوی ښوونځي به بند کړي. ستاسو په نظر دا ول تهدیدونه د نجونو او په ځانګړې توګه د ښځو پر روحي وضعیت باندې څومره اغیز کوي؟
اول خودل ته دی زنه پیګم چې ونی دا ټول قیودات په خځو باندې نازل کړی دی. زه فکر کړم چې کدوې د اسلامي کیسه دی و چې موږ مسلمانان یو غوړو چې اسلامي ټولنه جوړه کړو، نه دا یوازې د خځو په مټ نشي جوړېدی، د خځو د حقونو په محدودیت باندې نشي جوړېدی. دلته د دوی د خپل د زړونو حجاب هم په کار دی، د فکر حجاب هم په کار دی، د سترګو حجاب یې هم په کار دی چې دوی په خپل ځان کنټرول کړی شي. د ستاسو ایمانونه خدای نشي ورته چې ساتل، د خپل ایمان په خپل او ساتي. د دې دا فکر دوی غواړي چې خپل ایمان په دې ډول وساتي چې خځې دې کاملا د کور نه راوځي، په لار کې دې نه ګرځي، په بازار کې دې د ژوند ټولې چارې دې ودرایي. د دې لپاره چې دوی با ایمانه پاتې شي، نو زه فکر کوم چې دا اصلا ایمان نه دی، دا د بې ایمانۍ یو نښه ده په دوی کې. بل خبره دا چې د مزار شریف کې او په ډیرو نورو ولایتونو کې د افغانستان خصوصا مثلا ننګرهار کې، په هلمند مالی دلې د کندهار کې، په دې کې د وړاندې نه مخکې د دې نه چې طالب راشي کرانه شي، د دې نه وړاندې خدو مکمل هغه پوشش دومره ډیر قوي و چې کله کله به چې د ښار ته د ننګرهار تلم فکر به مې کړي چې دا د نارینه و ښار دی. یعنی داسې نه ده چې دا فیودات یوازې اوس طالب راوستي دي، خو هلته یو تفاوت و چې ښځو کته هم کړی شو سره د ټولو هغه حجابونو هغه محدودیتونو چې زمونږ په ټولنه کې موجود دي د ښځو په وړاندې. بیا یو څه خواله دا و چې د تعلیم دروازه نه وه تړلې، بیا هم خواله دا و چې د مکتب دروازه او د کار دروازه په ښځو باندې نه وه تړل شوې. نو سره د ټولو محدودیتونو ښځو خپل کارونه هم کړه او ځانې عیار کړی و د ټولنې د محدودیتونو سره سره. مثلا که د کابل د ننګرهار پوهنتون ته تللې، نو ښځو به صرف یوازې دوه سترګې ښکاره کېدې، او دا ما په خپلو سترګو لیدلې دي. د مثلا یو څنګ کې به د یو صنف ناستې وي، په یو کونج کې به ناستې وي، بیچارهګانې خپل درس به ترلاسه کاوه. دوی د دې نه نور څه رقم محدودیت په ښځو باندې راولي، زه دغې ته حیرانه یم. په مزار کې هم همداسې، ټولو به سپین زړوکي په سر و پوز به پټې وي، اوږده جامې خواتم زمونږ آیند پخوا زمانو نه رواج دی چې اغوندو یا خدا دا که د اسلامي دوی ورته وایي، د دوی دا د اسلامي حجاب تعریف هم نه دی معلوم. یو او بل دا چې د دوی دا طرحه زه نه پوهېږم چې ولې نه راوځي، که د اسلام په رڼا کې خو قرآن شته، حدیث شته، او د دوی دا ماغزه ولې دومره کند او پټ دي چې نشي پرې چې په دا دومره وخت کې یوه طرحه را جوړه کړه. بلکې د دوی د پیسو محدودیت وي، مثلا د دوی د طرحې په اساس باندې یو څه محدودیتونه چې رامنځته کېږي، طبعاً چې هغه به د دوی په حساب یو څه مصرف هم غوښته، خو دا د وړاندې کړي وای اسلامي نړیوالې ټولنې ته، هلته هغې ته به ویل موږ غوندې خلکو ته به ویل که تاسو تعلیم غواړئ کومک شئ، موږ طلابي وکړئ، پیسې دې دپاره پیدا کړئ، موږ به په دې شپږو میاشتو کې هسې هم خو خیرات خواري، دوی هم خیرات خواري دي، توخانه دولت هم خیرات خورو، نو هسې خو هم خیرات خواري. بیا به م ورته خیرات راټول کړی وای، ورته ویلي به م وای چې دغه دی دغه پیسې واخلئ، دغه طرحه مو عملي کړئ. د دوی هېڅ شی نه دی معلوم، خالي دا دی ما تاسو ته وویل چې میرمن بشیر دلته کیسه ده، د دانه ده چې کومه طرحه را روانه ده. کیسه دا ده چې دوی څوک نن که په رسمیت وپېژني، شاید د دولسم صنفه پورې دروازه خلاصه کاندي د جینکیانو په مخ باندې د تعلیم، ولې بیا به هلته ښځو ته د کار زمینه نه وي برابره، بیا به هغه دروازه ټینګه ونیسي، بیا به په هغې باندې دوی بله کوم بزنس یا سیاسي تجارت وکړه په نړیواله کچه، وایي به چې دا راته وکړئ چې بیا موږ دا کار وکړو. زه دې باندې شرمېږم چې د یو افغان څنګه د یو افغاني خور حق برمته کوي او د بهرنیانو نه د خپل ځان دپاره ورباندې مشروعیتونه غواړي. که د نړیوال مشروعیت غوښتونکي دوی وای، دوی باید ټولې ازادیانې، هغه اسلامي ازادیانې، هغه اسلامي حقوق ښځو ته ورکړي وای، بیا به موږ هم د دوی په څنګ کې ودرېدلي وای، د دوی دپاره، د دوی د دولت د مشروعیت دپاره به موږ ورته لابي کړی وای. موږ څه غواړو؟ زه خو ته د یو سیاستوالې په توګه د دوی په دولت کې د کار کولو هیڅ علاقه نه لرم او نه د سیاست کولو ته علاقه لرم. ولې زه غواړم چې زما اولاد ښوونځي ته لاړ شي، زما خویندې، زما راتلونکي نسلونه په آرام زړه پرته د کوم تشویش نه خپل کار او روزګار وکړی شي. زه طالب ته دا وایم چې ګډیدلې د سړک په سر کمې نه کړي، خدای دې خوار، او د تعلیم دروازه د خلکو په مخ باندې بنده. که ته مسلمان وې تا باید د دې احساس کړی وای چې زه څنګه وکړی شم چې یوه ښځه د سړک د سر نه پورته کړم او په عزت کې په کور کې کینوم او د سبا بېګا ډوډۍ ور ورسولی شم. د ګډیدرانو شمېره د په افغانستان کې په کابل کې په ولایتونو کې زیاته کړه. که زما خبره چرته اوري نو زه ورته وایم چې ستاسو دپاره شرم دی. که تاسو اسلامي وایي نو اسلام دا وایي چې اول باید هغه څوک چې لاس اوږدی د هغو په لاسونو کې هغومره مقدار پیسې ورکېږي چې هغه ورباندې بسیا شي، چې هغه خدای مکړه کومې غلطې لارې ته لاړ نه شي. ستا په دوران کې د ماشوم او د ښه د ژوند بسیا نه شو، په داسې حال کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په آخرینه خطبه کې دغه اندېښنه لرله چې زه مې د امت نه د ښځې او د ماشوم د حق په اړوند تشویش لرم چې دغه د دوی حق ورنه کړی. یعنی په دې اړه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو واضح بیان او اندېښنه هم دا وه چې امت به د ښځو او د حق د ماشوم د حق په برخه کې ظلم کاندي، او دا نن ظلم همدا دی. هغه جلۍ چې د ښوونځي نه پاتې کېږي هغه یوه ماشومه ده چې تی آینده ورته خرابه. که تکړه یې فقر په دې مملکت کې لرې کړه چې فحشا ورسره لرې شي، که تکړه یې په دې مملکت کې کار پیدا کړه چې ټول خلک سالمه بوختیا پیدا کاندي. متاسفانه چې دوی په دې باندې فکر نه کوي، او د دوی فکر لا دومره ضعیفه ده چې نه د قرآن نه استخراج کړی شي، نه د حدیث نه استخراج کړی شي چې یوه طرحه جوړه کړه د اسلام پر اړه کې. او زه اندېښمنه په دې هم یم چې شاید د اسلام نه خبر هم ځینې پکې نه وي. مونږ ته وایي چې مونږ کړه خپل به په سړک په سر باندې خیرن مخ روانې، خپله د مونږ کړه سر د کته کړه الله ته. خلکو ته وایي چې مسلمان شه، ته د ټولو نه مخکې اول د اسلام نه ځان خبر کړه. زه فکر کړم چې مونږ دلته په یو سیاسي نړیوال ناورین کې ګیرو. حتی ځینې هیوادونه دوی ته وایي چې دا د ښځو حقونه برمته کړه، بیا دا یو نړیوال ګیم زه ګڼم، او په دې کې د افغانستان ښځې بیچارهګانې او نجونې او ماشومان په یو بد ناورین کې راګیر شوي دي.
مننه اغلی شینواری، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی نیازی، ستاسو څخه به په دې اړه پوښتنه وکم چې د بشري حقونو د څار سازمان پرون یو راپور خپور کړ، او په دغه راپور کې د ځینو ښوونکو له قوله ویلي دي چې د پښونځوی کې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورځ په ورځ سختیږي. خو دغو ښوونکو ویلي دي چې دوی به پر دغو سختیو سره سربیره هم درس ویلو ته او درس ورکولو ته دوام ورکړي. او نجونو هم په دغه راپور کې ویلي دي چې دوی غواړي چې درس وایي هر څومره چې ور باندې سختي زیات شي. ستاسو په نظر دغه لیوالتیا څومره یو پیغام رسوي د طالبانو او حکومت ته چې دوی باید نجونې پرېږدي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي؟
ای کاش دوی پیغامونه واوري، او ای کاش دوی دغه پیغامونه ته رسیدګي وکړي. دوی ته اصلا دا مسائل بخي د شوزو موضوعګان بخي موضوع ورته نه معلوميږي. یعنی بیا د دې ډیر مافي دوی چې د شوزو نوم واخلي وای ایادی زنانه را سره دي. یعنی دوی شوزو ته په دغه سترګه ګوري، او د دوی ټول قوانين اول په علمن کې تطبیقيږي بیا نور ولایاتو ته ځي. یعنی ضربه ډیر مش په علمن کې لیدل ده. زموږ ډیر استادان دا اوس چې دوی د دولتي کورو څخه وایستل، هغوی په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې ولاړلې، هلته کورونه یې ځان ته واخیستل په کرایه باندې. د هغه ځای څخه یو معلم صاحب په د میاشتې 1000 افغانۍ یوازې رخشې ته ورکوي چې دغه رخشه د دې انتقالات کې ورته تر مکتبه پورې راوړي. 15000 معاش اخلي، په 15000 کې زر کرایه ورکوي، 4000 خپل د کور د خرچې لپاره پرېږدي، خو بیا هم مکتب ته راځي. هغه وایي چې زه مکتب ته راځم ځکه چې زما اولادونه باید بې سواده پاتې نه سي، نوی نسل مو باید بې تعلیم پاتې نه سي.
خیر دی که په ما باندې تکلیف دی کدی دغه زر افغانۍ دغه دپاره د کور مصرف کې ګټه رسوي یو بل ځای ورته ډکوي مګر هغوی په دغه باندې دغه نه کوي چې د دولتي کور څخه دي وایستلم خوار دې کړلم بې کوره دې کړلم بې ځایه دې کړلم بې معاشه دې کړلم هغه اصلي معاش نه راکوي یو 15,000-16,000 افغانۍ معاش راته راکوي خو بیا هم زه په ډېره لیوالتیا باندې راځم په ډېره ایمانداري باندې راځم خپل د نوي نسل دپاره تدریس ورکوم همدغسې انجونې دومره پریشانې دي باور وکوي چې راسې مکتب ته ورته وایي چې ولې راغلی هسې اوس بیا که دوی خبر سو بیا په موږ باندې غلمغل کوي داسې په ډله ډله راځي وایي موږ څه وکړو حد اقل موږ ته کورسونه جوړ کړي کورنۍ کورسونه جوړ کړي چې تر څو د دوی یو تصمیم معلومیږي زموږ څخه دغه لړۍ قطع نه سي یعنی لیوالتیا بیخي ډېر ده په مجموع کې ځکه چې اوس موږ لږ په دې پوه سولو یعنی علمن په دغه لحاظ باندې جغرافیایي لحاظ باندې ډېر د مرکز څخه په لرې ساحه کې پروت وو او همیشه بې برخه وه د هر شي څخه په دې لحاظ باندې ډېر لږ اوس په هلمند کې تعلیمي مرکزونه پرانیستل سو خصوصي البته تر څنګ یې پوهنتونونه نوي جوړ سو په دغه اواخرو کې دغه د ډاکټر صاحب اشرف غني په دغه اخري دوره کې پوهنتونونه پرانیستل سو پوهنتونو ته دولتي پوهنتون ته نور بخښونه راغله چې اوس خلک د ارزښت د هلم په ارزښت باندې پوسو اوس خلک په دې پوسو چې دا خو هم زموږ شرعي حق دی هم مو قانوني حق دی او هم مو ټولنیز حق دی ولې موږ د دې څخه بې برخه پاتې وو دا دونه وخت دا زموږ ګرده ناخوالې دا زموږ ګرده بدبختۍ د دغه بې علمۍ څخه دی چې موږ علم نه لرو او موږ په دې اوس پوسولو چې واقعا که یو نارینه زده کړه کوي هغه یو کس دی یو شخص دی چې باسواده کېږي او کله چې یو ښځینه زده کړه کوي پوره فامیل ورسره دغه روشن فکری یعنی ټول فامیل ته کومک رسولی سي ولو که هغه وظیفه وکړي که ونه کړي که په کور کې مې یو باسواده ښځه ډېر ښه اولاد روزلی سي خپل اولاد ته کورنۍ استاد پاتې کېدلی سي خپل د کور په اقتصاد کې پاملرنه کولی سي چې څه شی څونه مصارف وکړي څونه پس انداز ولري د هر څه باندې یو ښځه یو مېرمنه باسواده مېرمنه پوهېدلی سي په دې هر څه موږ اوس په دې اخره کې پوه سولو بیا راباندې چپه سو دا ډیر زوروونکی دی تاسو باور وکړئ چې د دوی د دغه نجونو لیوالتیا ته چې وګوري چې هر لحاظ په هر لحاظ ورته آماده دي حتی داسې وایي چې وایي اوس خو یو دانه چادري پر سر وکړه دوی وایي چې سر پر سر 15 دانې چادري پر سر کې لای پر سر وو په صنفو کې د چادري سره کښېنو خو مقصد د مکتب دروازې موږ سره خلاصې کې خو زه نه پوهېږم چې د طالبانو هدف په دې کې څه شی ده چې ورځ تر بله یې ځنډوي او واقعا هم په دې موږ اوس مطمئنه سوي یو چې دوی اصلا زرغون څراغ ښودلی نه ده دا یو بهانه ده چې دوی وایي چې موږ طرحه ورته لرو څنګه طرحه لرې خدا کتاب خو انتقال که دغه کښته صنفوته کښته صنفونه کتاب نه لري اول دوه مدریم صنف کتاب نه لري تر شپږم صنف پورې دغه څه فکر ورته وکړه کتاب خو را انتقال که د مرکز څخه تر ولایت پورې ته تصمیم لري واقعا وایي چې و تعلیمي دروازې خلاصوم نن نه سبا خو په کم حساب یو څه خو دې موږ ووینو
مننه نیازی صاحب د خبرونی وخت هم پای ته رسیدونکې دی اغلی شنوار استاس څخه به پښتنه وکم چې طالب چارواکو تر اوسه پورې د دغه بشري حقوقو د څار د سازمان د نوی راپور په اړه پورې په اړه څه نه دی ویلي تر اوسه څومره مهمه ده چې طالبان په دغه برخو کې چې خلک پښتني لري او غښتني لري دوی ته ځواب وایي او له دوی سره په تماس کې سي
مړي طالبان هدف دا دی چې دلته خلک خصوصاً ښځې غایب اوچته کاندي او نړیوال دی ته دوی ته بیا ورپام شي او نړیوال بیا په دوی باندې دوی په نړیوالو په دې ډول فشار راولي چې صحیح ده موږ حاضر یو چې ښځو ته حق ورکړو تاسو موږ ته موږ په رسمیت وپېژنئ یوازې یو قصه د دوی دغه قسمت دی نور د نړیوالو ټولنې او دلته چې کومې ښځې غږ اوچتوي متاسفانه د دوی ژوند په خطر کې دی د تعلیم حق چې غواړي وایي که کافرانو لمسولی او دغه د نړیوالو ټولنې سره په اړیکه کې یو طرف نه وایي چې خپل هیواد ته راشي بل طرف ته د هیواد کې د ژوند دروازې دوی تړي کله چې د تعلیم دروازه وتړله خو د ژوند دروازه به وتړله نو دوی د کډرونو د څه لپاره غواړي دوی خو ټول په هر څه کې ملایان مقرر کړه متاسفانه پرته د مولا نه په بل شي باندې باور نه لري ډاکټر هم نږدې ده چې د ډاکټر په سر هم د مولا مقرر دی او د انجینر په سر هم د مولا مقرر دی دوی بیا هلته بغاري وایي چې راځئ بیرته افغانستان ته راشئ
د افغانستان نه د خلکو د شړلو خصوصا د خدو د شړلو برنامه روانه ده او هغه خدي چې لا عقل په یو څه پیږي په هغه باندې دا تور لګی چې دا بهرنیانو سره پاړې کیږي دا خارجي حقونه غواړي خدای دې دې خونه باسه او چې موږ کده خارجيانو حقونه غوښته اوس به واه موږ هم وتلی وای موږ هم دغلته په دې خاوره کې یو ته یو ورتللې بیا به هم شاید کېدای شي لاړ شي خو او لکه څنګه چې ډېر سیاسي لاړه او راغله ولې دا ولس په ځی کې پاتې شو موږ دا ولس یو چې تاسو پکې تګ را تکړی اما موږ دلته پاتې یو د تګ والا موږ نه یو دا ملک موږ ته الله پاک را سپارلې ده خو خبره دا ده
سلامت اوسې له خپل دواړو میلمنو څخه اوریدونکو ډیره مننه کوو چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ د نور بستی پروګرام وخت پای ته رسیدل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم